آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درانو اوریدونکو سلام دومه پښتو خبری خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په روانه خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ رپورټونه خبرونه او د مهمو خبرونو سرټکی لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
نن د دوشنبه په ورځ په متحده ایالاتو باندې د مرګانیو حملو شپاړسمه کلیزه لمانځل کیږي. په بګرام کې د ناټو د قاطع ماموریت د قواو د موټر په قطار حمله شوې او د ارما د سمندري طوفان له امله د فلوریډا په ایالت کې ډېر کورونه د سیلاب اوبو لاندې کړي دي.
درنو اوریدونکو روانه خپرونه کې د چې د سپتمبر 11مه ده په امریکا د شوو بریدونو او همدارنګه تاثیر یې په افغانستان او په نړۍ څو په دې اړه درته رپورټونه لرو. رپورټونه وروسته خبرېږي خو اوس سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
نن د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 11مه په متحده ایالاتو باندې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې د مرګانیو حملو شپاړسمه کلیزه لمانځل کیږي. په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې په دې ورځ په دریو جلا جلا حملو کې د 3000 نه زیات خلک وژل شو او د همدغه حملو وروسته متحده ایالاتو او د ناټو انډیوالانو طالبانو سره د جنگ په غرض خپل عسکر افغانستان ته ولېږل او د ټریزم سره د مبارزې په نوم جنگ پیل شو چې پوره شپاړس کاله وروسته اوس هم دوام لري. د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن چې دغو حملو اصلي طرح ګڼل شو په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې د امریکا کې قواو په برید کې وژل شو او زیاتره ملګري یا په افغانستان کې په جنگ کې وژل شو او ځینې د ګوانتانامو په نظامي محبس او د بګرام په هوایي اډه کې زندانیان شو. د امریکا د دفاع وزارت پر ودانۍ باندې په حمله کې 130 کسان وژل شو چې د یوې ملکي الوتکې 950 مسافرین هم پکې شامل وو. چارواکو د دغو کسانو په احترام باندې یو یادګاري څلی پرانستې ده او سکل د لومړي ځل لپاره په دې مراسمو کې هغه امریکایي عسکر هم ګډون کوي چې په افغانستان او عراق کې جنگېدلي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو مطبوعاتي بیانیه وایي چې د افغان لیکوال، شاعر او د امریکا غږ د پښتو څانګې د پخواني همکار استاد سعدالدین شپون مړی به د حکومت په مصرف باندې افغانستان ته انتقال کړي. د جمهور رئیس اشرف غنی سلاکار اسد الله غزنفر امریکا غږ ته وویل
زما په خیال شپون صاحب د افغانستان په هغو معاصرو دیبانو کې دی چې په پیړیو پیړیو به هم هیر نشي او وبلوسل شي. د ده شعرونه، د ده داستانونه او د ادبیاتو پیسې کې د ده نظریات د افغانستان د ادبیاتو لپاره ډیر مهم دي.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د مجاهدینو د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د طرفدارانو لخوا د سنبلې په 13مه د کابل د ښار په واټونو کې د ډزو او د زور زیاتي د پیښو د عاملونو په مقابل کې د امنیتي ځواکونو د حوصلې او صبر ستاینه کړې خو ټینګار یې کړی چې په راتلونکي کې باید دا ډول پیښې تکرار نه شي. د شنبې په ورځ د شهید اونۍ او د مجاهدینو د پخواني قومندان احمد شاه مسعود د 14م تلین د لمانځلو په وخت د کابل د ښار په هوایي په واټونو کې د هغه طرفدارانو هوایي ډزې وکړې. پولیس وایي چې په هوایي ډزو کې او د ترافیکي پیښو کې 12 کسان ټپیان شوي دي چې یو پولیس او دوه ماشومان هم پکې شامل وو. د بلخ په ولایت کې د یو نامعلوم ټوپکوالا په حمله کې د نړیوال سره صلیب یوه کارکونکي وژل شوې ده. پاکستانی پولیس وایي چې ټوپکوالا د بلوچستان په صوبه کې 4000 هزارګان نشتلي او وژلي دي. د کوټې د پولیسو کمشنر امجد علي خان د فرانسې خبري اژانس اي اف پي ته ویل چې دا خلک چې د کوټې او افغانستان ترمنځ په عمومي سړک په یو موټر کې سپاره وو دا سې ښکاري چې د مذهبي او قومي تعصب په بنا پرې حمله شوې خو سمدستي دغې حملې ذمواري چا نه ده قبوله کړې. د امریکا د سمندري طوفانونو د اټکل ملي مرکز یا ان ایچ سی وای چې د ارما سمندري طوفان چې د یک شنبه په ورځ د امریکا د فلوریډا د ایالت څو کورونو غزپل زور کم شوه او د فلوریډا د شمالي سیمو او د گاونډي ایالت جورجا په لورې د حرکت په حال کې ده. زیبا خادم با د امریکا غاک د خبريالانو د ریپورتونو خلاصه تاسو ته ولولي.
دا سمندری طوفان چې په اول سر کې قوت سلور درجه وو د متحده ایالاتو په جنوب ختیځو ساحلي برخو کې لوړې سمندری چپې راپورته کړې دي. د فلوریدا په څو ساحلي ښارونو کې سیلابونه راوتلې دي او دا ویره موجوده ده چې د فلوریدا ټیټې پرتې برخې به لاندې کی. د یکشنبې په ماښام د ارما د طوفان سره فی ساعت د 155 کیلومتر پر رفتار تون جکړ او سخت باران ملګری وو. د فلوریدا له زبل وروسته دا طوفان اوس د جورجا او جنوبی کارولینا د ایالتونو په لور روان دی او اټکل شوی دی چې په محلي وخت د دوشنبې په شپه به سخت وځبي. مخکې له دې چې فلوریدا ووهي او په میلیونونو خلک له برېښنا نه محروم کې، د ارما سمندري طوفان د کاریبین د ټاپوګانو په سیمه کې په ډېره پراخه پیمانه تباهي او بربادي راوستې ده. 28 کسې وژلې دي، ځینې ټاپوګانې په بشپړه توګه تباه کړې دي. دا وخت د فلوریدا د ایالت 15,000 اوسیدونکي په 300 موقتی پناه ځایونو کې اوسېږي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
په عین وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د فلوریدا ایالت یوه مصیبت ځپلې فدرالي سیمه اعلان کړه.
مستر پرزیدنت، هاوز دی ارما ریسپانس سو فار؟
آی تھینک اٹس بین گوینگ ریلی ویل.
دا د ښاغلی ټرمپ غږ دی چې د ژورنالیست سره غږیږي او وایي که څه هم چې طوفان سخته مرحله تیره شوې، فدرالي حکومت چمتو دی چې له ایالتي چارواکو سره یو ځای کار وکړي، عاجل مرستې خلکو ته ورسوي او د بیا رغونې کارونه پیل کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د دوشنبه په ورځ غونډه کوي او په شمالي کوریا باندې د اقتصادي بندیزونو په اړه غور کوي. که څه هم چې متحده ایالاتو په خپل مخکنی وړاندیز کې بدلون راوستي، شمالي کوریا متحده ایالات ته ګواښ وکړ که د امنیت شورا په هغه هیواد باندې نور بندیزونه ولګول نو امریکا ته به په درانه قیمت تمام شي. وروسته له هغې چې شمالي کوریا د اوږده واټن بالیسکي توغندي وار کړل او هایدروجنی بم وچو، متحده ایالاتو د امنیت په شورا غږ وکړ چې باغ هیواد باندې نوي بندیزونه ولګي، خو چین او روسیې سخت مخالفت کړی دی. په لومړي سر کې متحده ایالاتو دا غوښتنه کړې وه چې شمالي کوریا ته د خارج نه د تیلو په واردولو باید بندیز ولګول شي او دغه هیواد د مشر کیم جانګ اون په شمول د مهمو دولتي مشرانو او شتمنۍ په خارجي بانکونو کې لري باید ضبط شي. د ګرجستان خوانه فراری جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی چې خپل هیواد ته په تک باندې بندیز لګیدلی او د تابعیت پاڼه باطل شوې، د یکشنبه په ورځ ناوخته د یوکرین د چارواکو په قول په زور هغه هیواد ته ورننوت. ساکاشویلی چې د پخواني شوروي اتحاد د زوال نه وروسته قدرت ونیو، په اداري فساد، غلا او اختلاس باندې تورن شوی او د یوکرین افتخاري تابعیت لري. چارواکو امریکا غږ ته ویل چې هغه د خپلو طرفدارانو په مرسته په زور سرحدي ساتونکي یوې خواته کړل او یوکرین ته ورننوت. ساکاشویلی چې د خپل ژوند زیاته برخه په امریکا کې تیره کړې، د قدرت په زمانه کې د ناټو او لویدیځو قدرتونو یو باوري انډیوال ګڼل کېده، خو اوس به سرنوشته ګرځي. د ګرجستان حکومت د یوکرین نه غوښتل دي چې وینسي او ورته حواله کړي. او په مکسیکو کې د پنجشنبه د ورځې تبا کوونکي زلزلې د قربانیانو شمیر له نوې نه زیات شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د روانې خبرونې لومړی رپورت ته، د سپتمبر د 11 بریدونو پلان په اصل کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لخوا جوړ او منظور شوی و. اسامه هم د 2011 کال د مې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې ووژل شو. همدا بریدونه د دې سبب شو ناټو او متحدین تصمیم ونیسي چې د امریکا په مشرۍ زرګونه ځواکونه د ترهګرۍ ضد جګړې په نوم افغانستان ته ولیږي. اوس 14 کاله وروسته د القاعده شبکې مشر وژل شوی. اکثره جګ پوړي غړي یا وژل شوي یا بندیان او یا د فعالیت نه غورځول شوي دي، خو افغانستان لا هم امن شوی نه دی. په دې راپور کې به د افغان چارواکو او څېړونکو نظرونه واورئ.
په امریکا کې د 11 سپتمبر د ترهګریزو بریدونو 14 کال اوړي. تر دې بریدونو وروسته امریکا د 2001 کال په پای کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې خپله تر ټولو اوږده جګړه پیل کړه. که څه هم د دې برید تر شا د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن وژل سوی، خو افغان حکومت وایي چې ترهګري لا هم سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی.
14 کال د سپتمبر د 11 تر پیښه وروسته لا هم تروریزم منطقې او نړۍ ته یو ګواښ دی. یوازې تروریزم ماهیت او څیره بدله کړې ده، او دا د تاوتریخوالي پنځمه څپه ده چې نړۍ له تهدید سره مخامخ کی. افغانستان د تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. زموږ تمه دا ده چې ټوله نړۍ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
اوس چې افغان حکومت په دې هیواد کې د روانې جګړې مشري کوي، او نږدې 9000 امریکایي عسکر په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې مسؤلیت لري، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه کې بریالي دي.
هغوی غوښتل چې دلته ستر مرکزونه جوړ کړي، ټولې شوراګانې د پاکستان نه انتقال کړي افغانستان ته، او د افغانستان نه بیا نور هیوادونه، زموږ ګاونډي هیوادونه، غربي هیوادونه، د منځري ختیځ هیوادونه یا د آسیا میانه هیوادونه دا نارامه کړي. مګر تاسو ولیدل چې موږ په دې ټولو د هغوی ټولو پلانونو ته د پای ټکی کېښودو، ناکام شو په پلانونو کې، خپلو موخو ته ونه رسېدل.
خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې د بریالیتوب په لار کې یو لوی خنډ یوازې په افغانستان کې د دې جګړې محدودول او د امریکا او متحدینو لخوا د اوږدمهاله پلان نشتوالی و.
هغو هیوادونو یا دولتونو په وړاندې د عمل او عکس العمل نه ښودل کوم چې په رښتینې توګه د ترهګرۍ څخه په خپله سیمه ییزه او نړیواله ډیپلوماسۍ کې د یو وسیلې په توګه ترې نه کار اخلي. په ځانګړې توګه د موږ ګاونډي هیوادونه پاکستان چې هم ترهګرۍ پالي، هم یې روزي، هم د تمویل لارې چارې ورته په ګوته کوي، او هم یې د خپلې ملي ستراتیژۍ یوه برخه ګرځولې، د هغه په وړاندې کوم عکس العمل ونه ښودلی شو. له دې امله ویلی شو چې لا هم د ترهګرۍ مزل، د ترهګرۍ پر وړاندې د جګړې مزل اوږد ده.
ټاکل سوی چې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته 3500 نور سرتیري افغانستان ته ولیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
زمون غږ د واشنگتن ناوري د سپتمبر د 11 په اکلمو رپورت واوریده. د سپتمبر د 11 د پیښنه وروسته د افغانستان وضعیت کې څه بدلون تر سترګو شو؟ د کابل پانتون استاد نصر الله ستانگزی د دې او نورو پوښتنو ځواب په مرکه کې ویلي.
د سپتمبر د 11 نتایج په افغانستان باندې په مختلفو اړخو کې تر څېړنې لاندې نیول کیږي. د لومړي ځل لپاره افغانانو په افغانستان کې حکومت د بهرنیو ځواکونو شتون د ملګرو ملتو د منشور په چوکاټ کې ومانه، او افغانستان په غیر مستقیم ډول په جګړې کې د ناټو په څنګ کې د تروریزم په وړاندې ودرېده، او د هغې نړیوال ائتلاف محور وګرځېده چې د تروریزم په ضد رامنځته. نتایج په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د یو نوي حقوقي سیاسي نظام رامنځته کېدل و چې دیموکراتیک اصول ولاړ یو نظام رامنځته شو. د دولت سیاسي مؤسسات رامنځته شول. د دیموکراتیک ارزښتونو ځینې علایم او ځینې فعالیتونه او نتایج په افغانستان کې ولیدل شول.
بله،
اقتصادي افغانستان د آزاد بازار خواته متمایل شو او اقدامات ترسره کړل. په بینالمللي مناسبات کې افغانستان د بینالمللي ټولنې د یو غړي په توګه متمرکز کړل نړیوالې مناسبات کې.
بله،
دا هغه ټکي دي چې په مثبت اړخ کې سړی شمېرلی شي. د افغانستان د اردو د بیا رغونې، د پولیسو د بیا رغونې، دا موضوعات رابطې رسول.
ښه، دا خو هغه څه دي چې احساس په وینا په مثبتو بدلونونو کې سړی حسابولی شي. خو د سپتمبر د 11 نه داسې څه په افغانستان کې پېښ شوي دي چې په منفي اړخ کې تاسو پې تبصره وکړئ؟
په تاسو سره چې افغانستان اوږده جګړې کې ورکیل شو، افراطي افکار د تیر په پرتله یو شدت ومونده. سیمه ییزو مناسباتو کې افغانستان د نورو هیوادونو د مداخله میدان وګرځیده. ډېر تاسو سره د جګړې کې لکه چې نن یو علما په خپل یو اعلامیه کې خبره کړې شته او یو ځل تنه ملکی افغانان شهیدان شوي دي. همداشان موږ د تروریزم د جګړې د تروریزم او افراطیت د جګړې په لومړي خط کې واقع شو. دا عوامل چې د یو لسم د سپتمبر نه وروسته افغانان په تاسو سره اوس په دې کړاو کې راځرګیر دي. نړیوال رقابت د قوي رقابت د افغانستان ستونزه لا هم تر کې چلوي.
د سپتمبر د یو لسم نوروسه امریکا او نړیوال متحدین د درې هدفونو لپاره افغانستان ته راغلل. د تروریزم سره مبارزه په افغانستان کې حکومت جوړونه او د افغانستان بیا رغونه و. آیا نړیوال هم د هدفونو ته ورسیدل که څنګه؟
په تروریزم سره په جګړې کې ښایي امریکایان یو سلسله لاسته راوړنې درلودې. مثلا دا چې د سیمه کې د افغانستان د حضور سره سمې القاعده شبکې رهبري ماته کړه، د هغې د فعالیتونو ساحه محدوده کړه، طالبان له قدرت ته وغورځول، دغو اهدافو ته ورسېدل. بل مثلا چې دوی هغه ته ونه رسېدل، امریکایانو فکر نه کوو چې اوږدې جګړې ته ور داخل شي د ناټو په شمول. دغسې اوږدې جګړې ته چې د امریکې په تاریخ کې نه درلوده داخل شول. د بیا رغونې په مسلې کې تر ممکنه حده پورې په افغانستان کارونه شوي دي، اما متاسفانه د ښه نه مدیریت له کبله هغه توقعات او هغه مصارف چې شوي هغومره تغییرات نه وینو. د حکومتدارۍ په چارو کې بله په افغانستان کې اساسي قانون رامنځته شو، سیاسي دولت سیاسي مؤسسات رامنځته شول، ډیموکراتیک بنسټونه رامنځته شول، د احزابو فعالیتونه افغانستان د اساسي قانون څښتن شو، پارلمان لري او داسې نور. دا هغه لاسته راوړنې د حکومتدارۍ په لوري ګامونه کې دي. معمولا تاسو سره ما د ښې حکومتوالۍ او د قانون د حاکمیت لپاره لا هم مسافه لري.
بله، یعنی د سپتمبر یولسمې د افغانستان لپاره منفي او مثبت پایلې درلودې؟
کاملا. یو شی چې په آخر کې غواړم تاسو ته عرض وکړم، په فزیکي لحاظ، په امنیتي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په تروریزم سره په مبارزه کې دلته اقدامات وشول، اما متاسفانه په فکري او معنوي لحاظ هغه بنسټونه چې د تروریزم زیږنده دي هغه په دې سیمه کې او زموږ په هېواد کې او په منځني ختیځ کې متاسفانه له منځه لاړل. نه، برعکس د فعالیتو او د خپلو افکارو او ایډیولوژۍ د خپرېدو چانسونه هم پیدا کړل.
ډیر مننه استاد کورودان.
خوشاله اوس
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
زمان غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی د سنبلی په اتلسمه په کابل ښار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا د هوایي ډزو او د زور زیاتي پیښې به بیا تکرار نشي. په موقع په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د مجاهدینو د پخوانی قومندان احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا د سنبلی په اتلسمه د کابل ښار په واټونو کې د ډزو او د زور زیاتي د پیښو د ترسره کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواکونو له زغم څخه مننه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. د شنبه په ورځ د شهید ونی او د اسلامي جمعیت ګوند پخوانی قومندان احمد شاه مسعود د شپاړسم تلین د لمانځلو په پلمه د کابل ښار په واټونو کې د احمد شاه مسعود ځینو پلویانو هوایي ډزې وکړې چې له امله یې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي ټپیان شول. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سنبلې په اتلسمه د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایي ډزې د کابل ښار د اوسیدونکو پر وړاندې د بې پروایۍ په معنا ده. ښاغلی عبدالله له خوده چې د داډول پیخو د مخنیوي لپاره به په راتلونکو کې تدابیر ونیول شي.
صدمه هم به مردم رسید، اقتدادي
هغه ول خلکو ته زیان هم ورسید. زموږ یو شمیر هوادوال په کابل ښار کې ټپیان شول او ان شاء الله په راتلونکو کې به هیڅ وخت په هیڅ حالت او په هیڅ شرایطو کې تکرار نشي. د کابل پولیس وایي چې د سنبلې په اتلسمه د احمد شاه مسعود د پلویانو د هوایي ډزو او ترافیکي پیښو په نتیجه کې د یو پولیس، دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون دیارلس تنه ټپیان شوي او د دغو پیښو په تړاو یې دولس شکمن کسان له شپږ میله وسلو سره نیولي دي. دا لومړی ځل نه دی چې د احمد شاه مسعود پلویان د سنبلې په اتلسمه نیټه په کابل کې د موټرو په کاروانونو کې وسلوال مارشونه او هوایي ډزې کوي چې له امله یې د کابل ښار اوسیدونکو ته مرګ جوړ اوړي او په دغه ښار کې د ویرې د خورولو لامل کیږي. اوس پښتنه داله چې ښاغلی عبدالله په رښتینی توګه غواړي چې د احمد شاه مسعود په راتلونکي تلین کې د تاوتریخوالي د پیښو مخه ونیسي او که د خپل سیاسي موقف د خوندیتوب لپاره یې دا ډول څرګندونې کړې دي. د سیاسي چارو کارپو بشیر بیژن امریکا غږ ته وویل د اسمبلۍ په 13مه نیټه د تاوتریخوالي پیښو په تړاو د اجرایه رئیس څرګندونې صادقانه نه دي. د هغه پر وینا ښاغلی عبدالله کولی شول چې دوه ورځې مخکې په کابل کې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړي خو هغه دا کار ونه کړ.
ښاغلی
بیژن دغه راز په دې تړاو په کابل کې امنیتي چارواکي هم ګرم وبلل چې دوه ورځې مخکې په کابل ښار کې د ګډوډیو او د تاوتریخوالي د پیښو د عاملینو پر وړاندې غبرګون ونښود. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په حکومت کې دننه یو شمیر چارواکي د دغو کسانو ملاتړ کوي او ورته پیسې او امکانات برابروي تر څو په کابل ښار کې د اسمبلۍ په 13مه نیټه د احمد شاه مسعود د تلین د لمانځلو په پلمه د خلکو د ځورولو او په هغوی کې د ویرې د خورولو لامل شي. د ګلالۍ په نوم د کابل ښار یوې اوسیدونکې امریکا غږ ته وویل چې د شنبې په ورځ یې مهم شخصي کارونه درلودل خو د ځان د ویرې له امله له خپل کور څخه بهر ونه شوه وتلی.
له دغې ویرې نه چې کزه ښار ته راووزم مخکې ما یو خبر اورېدلی چې یو څو ماشومان موټر لاندې کړي وو، نو ما ویل چې ماشومان په امن کې نه دي، نو زه چې یوه پیغله نجلۍ یم کزه هم راووزم خدای نه خواسته کېدی شي ما ته هم خطر متوجه اوسي. تا کورنۍ مې نه غوښتل چې زه په دې ورځ راووزم ځکه چې واقعا موږ ټول یو ډول ویره په زړه کې لرله چې کبیر نه ووزو نو خدای نه خواسته کومه پیښه نه شي.
د ګلالۍ په څیر د کابل ښار زیات شمیر اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د شنبې ورځې د پیښو عاملینو ته سخته سزا ورکړي تر څو په راتلونکي کې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیول شي. د سنبلې میاشتې په 13مه د احمد شاه مسعود یو شمیر پلویانو په داسې حال کې د کابل ښار په واټونو کې هوایی ډزې وکړې چې د کابل ګارنیزون قومندانۍ له هغوی څخه غوښتنه کړې وه تر څو د موټرو په کاروانونو کې د وسلو لیږدولو، د وسایطو د شیشو له تورولو او د دولتي وسایطو له استفادې څخه ډډه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د نورستان په ولایت کې نن سهار سلګونو طالبانو برید کړی او حکومتي چارواکي وایي چې له شلو ډېر وسلوال پکې وژل شوي او جګړه په شا تمبولې ده. نور تفصیل د ذبیح‌الله غازی په رپورټ کې اورو.
د نورستان پنورخاته پلو کې د برګی مټال پر ولسوالۍ د طالبانو برید نن سهار ملازان شروع شوی او لام حکومتي عسکر او مخالف وسلوالي پر یو بل ډزې کوي. د نورستان د والی ویان سید مومند امریکا غږ ته ویل حکومتي قواو تر سخت جګړې وروسته وسلوال طالبان د ولسوالۍ نیولو ته نه دي پریښودي.
تر اوسه هم لا دوام لري خو هغه شدت چې مخکې وو اوس کم شوی دی. په دې کې تقریبا له شلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي، همدغه شان له 50 پورته بیا زخمیان شوي دي. په دې کې مونږ یو د ملي اردو عسکر شهید شوی دی او همداشان درې نفره سرسری زخمیان دي.
هغه وایي په نننۍ توده جګړه کې دوه ماشومان هم د طالبانو په ډزو وژل شوي او همداشان دوه جماعتونو مرمۍ خوړلې دي. خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې د برګی مټال په جګړه کې د عسکرو مرګ ژوبله ډیره ده. برګی مټال د ډیورن له کرخې سره نښتلې ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له چترال سره سرحد لري. د نورستان امنی قومندان مل پاسوال غلام محی الدین سروری امریکا غږ ته د برګی مټال په جنگ کې د طالبانو مرګ ژوبله ډیره وښوده او د دغه جګړې مشري د پاکستان په متقاعد افسرانو ورواچوله. خپل شل مړي او شپږ زخمیانې د برګی مټال ولسوالۍ د بتلوک سیمې ته وړي او دیارلس مړي د جګړې په میدان کې پاتې دي. شل نفره پاکستانیان چې میجر یوسف یې مشري کوله په جګړه کې لیدل شوي او دا یوه دقیقه خبره ده او ممکن له دې ډېر پاکستانیانو په دغه جګړه کې عملاً ګډون کړی. امنی قومندان وایي اوس جګړه یو څه آرامه شوې او هڅه کوي چې طالبان کاملاً له سیمې نابود کړي. د نورستان د ولایتي شورا مشر سعدالله پیندزوی په سیمه کې د ولسی خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ ګڼي او وایي که حکومت د دغې سیمې د حالاتو په کابو کولو کې تادی ونه کړي نو ځایي اوسیدونکي له خطر سره مخامخ دي.
تقریبا
څلور پنځه سوه کورونه تنه په دا کلي کې چې ولسوالۍ پروت دی هماغه کلي کې خلک اوسېږي تر څلور سوه پنځه سوه کورونو پورې. دوی تشویش همدا و چې وایي مونږ کورونو ته به هم وراچوي او مونږ ته به هم مالي او هم جاني تاوانونه نه ورسېږي.
هغه وایي حکومت دې د دغې جګړې د ګټلو لپاره هوایي ځواک وکاري، خو په ختیځون کې د ملي اردو قومندانۍ امریکا غږ ته ویلي چې د برګي مټال په جګړه کې هلیکوپټرو بمباري کړې او کاړتیا شونو پوره تیاری لري. بل پلو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د نورستان په جګړه کې یو پوستي نیولې او اته حکومتي عسکرې وژلي. مجاهد وایي په دغه جنگ کې یو طالب وژل شوی او درې نور زخمیان دي. هغه د برګي مټال په جګړه کې د پاکستانی پوځیانو د شتون خبره په کلکه رد کړه. د برګي مټال په گاوند کامدیش ولسوالۍ کې حالات سخت ترنګلي دي او د دې ولسوالۍ په ډېره برخه حکومتي ولکه نشته، آن چې د ولسوالۍ ودانۍ لا اصلي ځای یو بل کلي کې آباده ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه او رپورټونه واوریدل. خو لکه څنګه چې نن په افغانستان کې په کابل کې شپږیزه سیالۍ وي، نو په دې اکلم چې ندی اوریدلې ماتی ولا عبد را سره سټډیو کې ده معلومات ودې نو خو عبد سب ستړي مشي.
سلامونه اوریدونکو ته. هم نن د شپږیزه د پنځم پړاو لومړی ورځ
و او څه تیر چې چا کوم ټیمونو لوبه کوله چا وګټله
دو غټل دو بیل نه ځکه سلور ټیمونو منځ کې ونه اتمن نتیجه کې خو یو بیل یو غټي سحر کې د کابل د بازانو چې په خپل هم د ټورنمنت په خانه تیر کال قهرمان ټیم هغه د بوس د ساتونکو د ټیم سره لوبه و، خو لوبه تقریبا یو طرفه و. د کابل بازانو ډیر په اسانۍ سره د کرکټ په سله پشپګو وکټو غټل. خپل کپتان اصغر ستانګزی ټول نه زیاتې منډې وکړې او د لوبه غوړه لوبغاړي شو. خو جالب لوبه نوشابهجان دویم لوبه و ځکه چې د غرمې نه پس په کابل کې خلک راځي میدان ته لوبه کتو ته نو زیات خلک هم راغلي او به لوبه هم د عامود نهنګانو او د سپینغر د زماریانو ترمنځ و. اوس نهنګ چې د زمري سره مخامخ کې ته خوله جالب لوبه کنه یو دوبونه راغلي یو دغه نو لوبه دومره جالبه چې اخره پر نه معلومه ده چې څوک ګټي. لوبه هغه خپل شله ورونو نفس تیر شله او اخري اور بیل جلا دوی په کرکټ کې ورته د سوپر اور وای چې شپږ توپونو کې چار شاډېر منډې وکړي ابه ګټي. نو د سپینغرټ زماریانو اتلس منډې وکړي او بیا د امون هنګان چې راغله نو هغه یو منډه هم نشو کړی ځکه چې هغه دوه لوبغاړي پرله پسې اوټ شو او په دې اصول کې دادي که دوه لوبغاړي د اوس وځي نو ستا لوبه لغوه شوه. نو امون هنګان سره قسمت یاري ونه کړه لوبای سمن غرد ماریان ته وبللا.
سبب د کوم لوبدلو
سبب مهمه لوب دی. اول لوب د راشد ارمان چې بیا ته تللی دی دغه ټیم دی د بند امیر خاماران او د محمد نبی ساحل ټیم دی د مس عینک اتلان او د سپینغر ازماریان بیا مخامخ کیږي د بوست د ساتونکو سره. نو ګورو چې سبا ازماریان یې کټي که خاماران یې کټي او
که ساتونکو
کې کټي ساتونکو کې کټي.
خیر دی، تازه معلومات لپاره به بیا متی الله عباس سبا سټډیو کې موږ سره کور ودان.
د خبرونه په پای کې د مهم خبرونو کټي کې نن د دوشنبه پر د سپتمبر په 11مه په متحده ایالاتو باندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر د 11مه د مرګانې حملو 14مه کلیزه منزل کېږي. په نیویار، واشنگتن او پنسلوانیا کې په یو ورځ په جلا جلا حملو کې 3000 نه زیات خلک وژل شو او د همدغه حملو په تعقیب متحده ایالاتو او د ناټو انډیوالانو طالبانو سره د جنګ په غرض په لاسکر افغانستان ته ولېږل او د ټیروریزم په خلاف د مبارزې جنګ پیل شو چې پوره 14 کاله کېږي او اوس هم دوام لري. د امریکا دفاع وزارت په ودانۍ باندې په حمله کې 143 کسان وژل شوي چې حکومت یې په یاد یو یادګاري څلی جوړ کړی دی او سکال د لومړي ځل لپاره هغه سابق قطر امریکایي عسکر هم په دې مراسمو کې ګډون کوي چې په افغانستان او عراق کې جنګېدلی دي. له بلې خوا په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دي چې متحده ایالات به هرگز اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د حملو لپاره په یوه خوندي پناهګاه باندې بدل شي. پاکستانی پولیس وایي چې ټوپکوالا او د بلوچستان په صوبه کې حمله کړې ده او 3000 غنې شتلې او وژلې دي. د کوټې د پولیس کمشنر امجد علي خان فرانسې خبري اژانس وویل چې دا خلک د کوټې افغانستان ترمنځ په عمومي سړک په موټر کې روانو چې ډزې پرې وشوي. د امریکا د سمندري طوفانونو د اټکل ملي مرکز وایي چې د ارما سمندري توپان چې د یک شنبې په ورځ د امریکا د فلوریډا د ایالت څو ښارونه وځپل، زور یې کم شوی دی او د فلوریډا د شمالي سیمو او ګاونډي ایالت جورجیا په لورې د حرکت په حال کې دی. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا په خلاف باندې یو کمزوري اقتصادي بندیزونه لګولې دي. متحده ایالاتو غوښتنه کړې وه چې په شمالي کوریا باندې باید سخت بندیزونه ولګول شي.
رانو ورځن کو نیم ساعت خبری پښتو دوه خبرونه په هم دیزی پایته ورسیده. لیدمو بسې چې په لاندې شیبو کې دری خبرونه پیلېږي. تر بیا خدای مل شه.